دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. نور ریپورټونه هم لرو خو پیل د افغانستان له اړوند خبرونو کوو. ناجی صفای دروري
د هم د مهمه خبرونو سره چې د فاریاب په ځانمرګي برید کې لس تنه وژل شوي او 50 نور ژوبل دي. د سولې عالي شورا وایي چې ډېر ژر به له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې پیل شي. او د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن په کار پیل وکړ. د خبرونو تفصیل: د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د یوې انتحاري حملې له امله لس تنه وژل شوي او 50 نور ټپیان دي. د پیښې له سیمې د 209 شاهین قلو اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي او ممکن د تلفاتو شمیر له دې زیات شي. دغه انتحاري حمله نن له غرمې مخکې د المار ولسوالۍ په بازار کې شوې. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې له وسلوالو طالبانو سره دویم پړاو رسمي خبرې اترې به د جولای په وروستیو ورځو کې ترسره شي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد نن له خبریالانو سره په خبرو کې که څه هم د دغو خبرو اترو د مشخص ځای په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې چین چمتووالی ښودلی تر څو د سولې د دویم پړاو خبرو کوربه وي.
مو کوشش دا کو چې اعتماد سازی منتره شي، هیڅ اختلاف په منځ کې پاتې نشي. دویم کانفرنس به دایریږي چې د شي دغه د جولای په اخر کې یا په دیشم تاریخ یا مخکې وروسته، مګر چینایانو علاقه مندي خودل چې منګه حاضری چې دویم کانفرنس په چین کې جوړ.
تر دې مخکې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لومړی رسمي خبري اترې د جولای میاشتې په 8 په اسلام آباد کې ترسره شوې. د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسون نن رسمن خپل کار پیل کړ. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن سهار په داسې حال کې چې د دې کمیسون رئیس او غړي هم حاضر و، هیله څرګنده کړه چې دا کمیسون وتوانی کې خپل کار لکه څنګه چې لازمه ده په شفاف او عادلانه ډول پر مخ بوځي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون تیر اونۍ د ولسمشر غنی لخوا اعلان او شاه سلطان عکیفي د رئیس په توګه وټاکل شو. او د افغانستان د ولسی جرګې غړي د یوې نیمې میاشتې په مخه د وړې په رخصتۍ کورونه ته ولاړل. د دې جرګې دویم مرسیال نذیر احمد دینن خبریالانو ته وویل چې په تیرو نږدې 15 میاشتو کې ولسی جرګې شپږ 50 علني غونډې درلودې، 8 قوانین تصویب کړي او 13 کاندید وزیرانو ته د اعتماد رای ورکړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
پولیس وایي په بغداد او د عراق په څو نورو شیعه مېشتو سیمو کې تیر ورځ 14 لشتله ژنو نستنه وژل دي. یو برید د بغداد په ختیځ کې د نوی بغداد په سیمه کې وسو چې 18 پکښ وژل سو او 43 نور ټپیان سو. د پولیسو او روغتي چارو د مسولانو په وینا د پیژ اکثر قربانیان ملکیان دي. پولیس وایي د بغداد په جنوب کې بیا د زعفرانیه په سیمه کې په یو برید کې لشتله ژ 2 تنه وژل سو او 9 نور ټپیان دي. د رویټرز خبري ایجنسی سره راپور لمخې د عراق په مرکزی شهر تارمی کې چې د بغداد د شمال په 25 کیلومتري کې پروت دی، ځنوژنکي بریټ شپږ عسكر او پولیس وژل دي. اته تنه هم موټر بم چاودنی د بغداد د شمال ختیځ په 100 کیلومتري کې د کوردانو په یو شی میشتي شار کې وژل دي او شپږ تنه هم د دې چاودنی ټپیان دي. تر څو کې میډل د دې بریډونو مسولیت نه دی منلای، خو پر حکومتي ځواکونو او شیاو باندې اکثر وختونه داعش ډله حمله کوي. ترکیه چارواکي وايي د سوریه پولې ته نږدې په سیلان پیناش شارګوټي کې په یوه برید کې دوه پولیس افسران وژل شوي دي. د ترکیه ټلویزیون د سانلیورفا سیمې ته د والي له قوله ویلي چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې دغه چاودنه به یو تروریستي عمل وي. تر دې دوه ورځې وړاندې د سوریه سرحد ته نږدې په سورج نومي شارګوټي کې په یوه ځنوژن کې برید کې او بخشي دو دیرشتنه واژسو د ترکیه صدر اعظم احمد داوودغلو د جولای د شلمې نیټه هغه برید د اسلامي دولت ډلې یادای شکار بللی دی. دغه ډله د سوریه سره د پوله ها خواته له کوردی ځواکونو سره جنگیږي. داوودغلو دغه راز ویلي د کابینې په نننۍ غونډه کې به د ترکیه او سوریه ترمنځ سرحد پر لا ډیرو امنیتي تدابیرو بحث وسی. بلخواه ده سایبریا پا خطیز که ده کراسنو یارسک پا سیمه که ده یو بست چپاکی دو پا پیشه که نن لشتلر یو لستنم رسوه. پا سیمه که ده کورنوی چارد وزارت ویاند ویل یو لستنم رسوی او تروسه ده دو ویشتتونه ده تپکی دو خبر لرو. خودا معلومات شایی بدل سی. ده کورنوی چارد وزارت ویاند زیاده کرد چی ده پیشه ده بیکال پر لویلر رمسته سوه او پا بس که پینزو استنه مسافر سپاره و. یو غیر حکومتي اداره چې مقاله په امریکا کې د یو لاس باندې شلو کلونو راهیسې په روسیه کې فعالیت لري وایي په پام کې لري په غیوات کې خپل فعالیت بند کړي. دوی یې دلیل هغه نوی قانون یادوي چې له مخې یې په روسیه کې بهرنۍ ادارې په نښه کېږي. د مکارتر موسسه وایي پرېکړه یې کړې چې په مسکو کې د دې ادارې څانګه وتړي ځکه نوي مقررات به په روسیه کې د دوی د فعالیتونو دوام ناممکن کړي. د دې موسسې لخوا په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا بدلونونه څرګندوي چې د روسیې حکومت د مکارتر په لپسې حضور غوښتونکي نه دي. دغې موسسې له 1990 کال راهیسې په روسیه کې لوړو زده کړو او بشري حقونو په برخه کې څه باندې 120 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د جولای پر 1 یعنې پرون د روسیې د عدلي وزارت وویل چې 12 هغو غیر حکومتي ادارو ته یې خبرداری ورکړی چې کرملین د بهرني جاسوسانو په سترګه ورته ګوري. په دې کې یو هم د مکارتر موسسه ده. ولسمشر باراک اوباما د امریکایي پوځ له پخوانی غړو غوښتنه وکړه چې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړي. اوباما په پیټسبورګ کې پرون د امریکا د بهرنیو جګړو پخوانیو منصبدارانو ته وویل چې له هم د ناکامو پخوانیو سیاستونو او نظرونو انګازې اورېدل کېږي. ولسمشر اوباما خپلو متحدانو او اسرائیل ته ډاډ ورکړ چې له ایران سره اټومي موافقه به د دوی امنیت ته ګواښ نه پېښوي. د وی موږ به د خپل متحدانو او شریکانو څنګه ته د اسرائیل په ګډون ودرېږو څو د ایران د خطرناکو هڅو مخنیوي وکړو. موږ به تر هغو چې هغه بې ګناه امریکایان چې په ایران کې نیول سوي خپل کورو ته ستانه نه کړو قرار نه سو. ژورنالیست جیس رضایان باید آزاد سي. سعید عبیدیانی امیر حکمتي د پوست پخوانی ډاکټر باید آزاد سي. ایران باید له موږ سره د رابرټ لیفنسن په پیدا کولو کې هم مرسته وکړي. د امریکایان باید له خپل کورنیو سره یو ځای سي. ولسمشر باراک اوباما وویل چې له ایران سره اټومي موافقه د امریکا د ملي امنیت د ټینګولو لپاره هڅو ته کره لار پرانیزي. او وروسته خبر ده چې په بریتانیا کې د قرآن کریم ځینې برخې موندل سوي چې 1300 کلونه پخوانۍ دي. دغه مخطوطې یا د قرآن پاڼې د برمنګام په یوه کتابخانه کې موندل سوي دي. بی بی سي نن په یوه راپور کې ویلي چې دا د قرآن کریم د هغې نسخې برخې دي چې په 1900 کلونو کې له عراق څخه بریتانیا ته وړل سوي دي، خو نږدې یوه پیړۍ د هغه قدمت ته د چا نه و پام سوی. راډیو کاربن چې د پخوانیو توکو او اجسامو د عمر تعینولو لپاره کارول کېږي ښیي چې د قرآن کریم دغه برخې د 1500 او 1500 کلونو ترمنځ د بزې یا د میژې پر پوستکي لیکل سوي دي. باور دا دی چې د قرآن کریم ځینې برخې په جلا توګه مخکې تر هغه لیکل سوي چې په 1500 کال کې بشپړه نسخه راټوله سي. د اسلام او مسیحیت یو څېړونکی پروفیسور ډیوډ توماس وایي دغه مخطوطې چې اوس موندل سوي موږ د څو محدودو کلونو په تفاوت هغه وختونو ته ستنوي چې د اسلام دین ظهور پکښې وکړ. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون نن په رسمي ډول کار پیل کړ. د افغان حکومت اجرایي رئیس په دې برخه کې د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي. په همدې موضوع په یو بل رپورت کې اوري چې د سمون او بدلون لپاره د سوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون پر تشکیل انتقاد کوي. د دې شبکې غړي یوازې د ملي والي د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي.
دا غړي د دواړو ساتنې جوړالو پورې اړه لري او موږ دغه تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده.
افغانستان د ناکراریو کور دی. دلته ډزې اوریدل کیږي خو د خوخی په موقع ډزې
دا نو هغه څه دي چې ډیر کله تلفات هم لري او هغه څوک چې ډزې کوي په دې نه پوهیږي چې اسمان ته توغولې مرمۍ چیرته لویږي.
تر شپه دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دا شفاخانه کې سه دغلته اوس پرته یم، نو مې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم.
په کندوز کې د هوایي ډزو او ترافیکي پیښو تر 250 زیاتو کسانو ته په اختر ورځو کې مرګ ژوبله اړولې. پرې یو مفصل رپورټ لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نړیوال شل اوریز جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر دریو بریا وروسته لاومان او هانګ کانګ لوبډلو ولې ماتې کړي، په دې اړه د کرکټ بورډ له بیان فرید هوتک سره مرکه لرو. د سیمې او نړۍ په مسالو کې اوري چې ټاکل شوې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پر راتلونکو څو اونیو کې د خلیج العربي هیوادونو کتنه وکړي او هلته خپلو متحدینو ته د ایران سره د شوې موافقې په اړه ډاډ ورکړي. او د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وایي واشنگټن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر ورکړي. مخکخه خزی او بشری او اساسي حقوقونو پروګرام هم په دې یو سات کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه پر ورځ په رسمي ډول په کار پایل وکړ. د افغان حکومت اجرایی رئیس په دې اړه د خبرو پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه کمیسیون به خپل کارونه په سم ډول ترسره کړي او راتلونکي انتخابات به شفاف او سرتاسري وي. د دې کمیسیون مشر هم ژمنه وکړه چې د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح په برخه کې به خپل دنده په اساسي او خپلواک ډول ترسره کړي. نور جزئیات له کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې اورو.
د ملي وحدت د حکومت تر جوړیدلو او د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د مشرانو ترجمنی شاوخوا لس میاشتې وروسته بل اخره ټاکل شوی کمیسیون د چهارشنبه په ورځ خپل کار پیل کړ. د ملي وحدت د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هیله څرګنده کړه چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل بریالۍ هڅو سره وکولای شي چې په هیواد کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره ښه بنسټ کیږدي. خغل عبدالله وایي چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د خلکو له اساسي او لومړنۍ غوښتنو څخه دي او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار د بریا لپاره سیاسي اراده موجوده ده چې نړیوالې ټولنې هم د ملاتړ ژمنه کړې ده.
کېری د لسکلنې څوار لسکلنې تجربې دا وښودله چې د افغانستان د خلکو یو لومړیتوب د انتخاباتي نظام اصلاحاتي چې لومړنی او اساسي ګام یې نن د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار په پیل سره واخیستل شو. د دغه کمیسیون کار نمایشي نه دی، یو وعده نه ده چې کړی مو وه، بلکې یوه لویه ملي ژمنه ده.
د خغلی غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د ملي وحدت د حکومت د تفاهم لیک یوه مهمه برخه د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړول و. که څه هم په تیرو لسو میاشتو کې د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ د دغه کمیسیون د رئیس او غړو د ټاکنې پر سر اختلافونه موجود ول، خو بل اخره دغه کمیسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل کار پیل وکړ. د دغه کمیسیون اساسي دنده په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو راوستل، د انتخاباتي سیستم بنسټیزول، د خپلواکو شفافو او عادلانه انتخاباتو جوړول، د ټولنیز نظام پیوړی کول، مشارکت او اعتماد جوړول دي. په هغه غونډه کې چې په اجرایی ریاست کې د کمیسیون د کار د پیل په هدف جوړه شوې وه، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د خپل دندې د سمې سرته رسولو لپاره به پوره هڅه وکړي.
هڅه به وکړو چې په سرعت او دقت سره خپله دنده ترسره کړو. موږ په دې باور یو چې دغه کمیسیون د کوم شخص، ډلې او یا هم کوم بل کمیسیون لپاره کار نه کوي، بلکې دغه کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د لازمو او ضروري اصلاحاتو لپاره کار کوي، ترڅو په هیواد کې راتلونکي انتخابات له جنجال او شور پرته چې پخوا موجود و ترسره شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دیارلس غړي لري چې شاه سلطان عاکفی رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه کار کوي. دغه شان علي اميري، عبدالقدیر کریاب، بشیر فاروق، محمد امین احمدی، فیض الله زکی، کاون کاکړ، صبرینا ثاقب، ګل احمد مددزه، عزیز الله رفیع، عبدالحمید غنیزاده او د ملګرو ملتونو د سازمان استاد تدمی چی یموتوی غړي دي. خو د ملګرو ملتونو رول په دغه کمیسیون کې مشورتي دي او د رای ورکولو حق نه لري. د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د ملګرو ملتونو د سازمان استاد تدمی چی یموتوی یو نماد دغه کمیسیون لپاره د مرستو درته راټولولو په برخه کې ژمن دی.
د یونما رول به په دغه کمیسون کې مشورتي وي او په ټولو غونډو کې به ګډون لري. موږ به ټولې تخنیکي مرستې او تجربې مساعدې کړو تر څو دغه کمیسون په سم ډول خپل کار ترسره کړي.
له دې سره سره چې د ملي وحدت حکومت او د ملګرو ملتونو سازمان ژمنه کړې چې د یاد کمیسیون ملاتړی به وي، خو د انتخاباتو یو شمېر څارونکي ټولنې د دغه کمیسیون کار ته د شک په سترګه کوي. دوی وایي تر کومه چې ټولو افغانانو ته برېښنایي تذکرې ونه ویشل شي او کمیسیون له بې پرې او خپلواکو کسانو څخه جوړ نه وي، د هیواد په انتخاباتي نظام کې به د اصلاحاتو راوستل یو ناشونی کار وي.
و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون نن په رسمي ډول په کار پیل وکړ، خو د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون پر تشکیل انتقاد کوي او وایي چې د دې کمیسون غړي یوازې د ملي والی د حکومت د مشرانو استازیتوب کوي نه د ملت. د دې شبکې چارواکو د چهارشنبې په ورځ له حکومت ته وغوښتل چې د دې کمیسون په تشکیل کې د سیاسي ګوندونو استازي هم شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون د کار له پیلېدو سره رسم د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې له حکومت وغوښتل چې د دې کمیسون د غړو په اړه دی لسره غور وکړي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون غړي یوازې د جمهور رئیس او اجرایي رئیس استازیتوب کوي. د دې شبکې د مشرتابه هیئت غړي همایون میاخیل وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون غړي د انتخاباتي اصولو خلاف ټاکل شوی او دوی ته د منلو نه دي.
کوم څه چې موږ اندېښنه لرو هغه د دې کمیسون د غړو باندې ده. دا غړي د دواړو ټاکنیز جوړو پورې اړه لري او موږ د تاسو تشکیل سره مخالفت کوو او دا موږ لپاره په هیڅ شکل د منلو وړ نه ده. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې کمیسون ته یو ځل بیا کتنه وکړي او په افغانستان کې د سیاسي مقتدرو ډلو څخه ځینې استازي د دې کمیسون غړیتوب ورکړي چې تر څو پورې موږ په راتلونکو کې ودوالیږو چې ښې رڼې ټاکنې ولرو.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون تشکیل غیر اصولي ګڼي چې په همدې ورځ اجرایي رئیس عبدالله په یوې ناسته کې یاد کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې خپل کار پیل کړي. په دې ناسته کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي ژمنه وکړه چې خپل چارې به په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسون جوړول هغه وخت مطرح شول چې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون انتقادونه وشول او نړیوال ټولنه هم تاکید وکړ چې که په انتخاباتي چارو کې اصلاحات رامنځته نشي له دغه ورګان سره به مرستې ونه کړي. دا چې دا کمیسون به وتوانېږي چې خپلې چارې په بې طرفۍ سره پر مخ بوزي، دا پوښتنه مو د دیموکراسۍ د سار سازمان له مشر زکریا بارکزي څخه وکړه. د پدې اړه آزادۍ رادیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي چې د دواړو رهبرانو دفاع ټاکل شوی دي، مګر زه فکر کوم چې کچېری دوی په مشورې باندې خپل کار مخته بوزي، د هغو مدني ټولنو یا هغه نهادونو سره چې د انتخاباتو په پروسه کې تجربه لري، دوی کولای شي ډېر ژر او لنډ مهال کې خپل پیشنهاد د افغانستان دولت ته ایراکي او همدارنګه کچېری دا کار ونه شي د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو انتخابات په وځنډیږي.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د رئیس په ګډون له دیار لسو غړو جوړ دی. که څه هم حکومت او د دې کمیسیون غړي ژمنه کوي چې خپل چارې به په بې طرفۍ سره پر مخ وړي، خو د انتخاباتو ځینې سارون کیو یو شمیر سیاسي سیرې اوس هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کندوز ولایت کې د کوچنی اختر په ورځو کې 216 کسانو ته مرګ شو بل وختي. د کندوز عامر وختي چارواکي چې د اختر په ورځو کې په دې ولایت کې 4 کسان وشل شوې دي او 202 تنه نور ټپیان دي. د زخمیانو ډیره برخه کسان جوړوي چې یا په ترافیکی پیښو کې ټپیان شوي او یا په هوایی ډزو ټپیان شوي دي. اجمل اریان له کندوز نور تفصیل لري.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې د کوچني اختر په لومړۍ ورځ 1.5 کسان ټپیان او 4 تنه وژل شوي وو. د اختر په دویمه ورځ 94 تنه کسان ټپیان شوي وو. همدارنګه د اختر په دریمه ورځ 160 تنه زخمیان د کندز ولایت حوزوي روغتون ته د تداوي لپاره را انتقال شوي وو. مختار زیاته کړه چې له دې شمېر څخه 150 تنه په ترافیکي پیښو کې ټپیان شوي وو او پاتې شمېر د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو د بې ځایه ډزو په نتیجه کې ټپیان شوي دي.
د کوچني اختر په درې ورځو کې مونږ ته ټول 206 اتیا کسان راوړل شوي دي. زموږ ټول روغتونونو ته په ولسوالیو کې په کندز په مرکز کې چې په دې ډله کې 4 تنه شهیدان او 202 اتیا تنه ټپیان دي. د شهیدانو 3 تنه د هوایي ډزو له کبله او 1 تنې د ترافیکي پیښې له کبله او په پاتې پیښو کې ډېری پیښې د ترافیکي پیښو له وجې وي چې د بې احتیاطۍ او دې په نتیجه کې کومې پیښې رامنځته شوې دغه ټپیان
د عامې روغتیا رئیس وویل چې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې په یو کور باندې د هوان مرمۍ لګېدلې وه چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 3 تنه یې ټپیان شوي وو. همدارنګه یو کس په ترافیکي پیښې کې وژل شوی دی. په همدې حال کې بیا یو شمېر ټپیان وایي چې ډېری ډریوران جواز سیر نه لري او ترافیکي قانون نه مراتوي چې له کبله یې خلکو ته مرګ ژوبله اړوي. دوی وایي دولت باید په دې برخه کې ګوټلې ګامونه پورته کړي. یوې ټپې شوې نجلۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
د اختر شپه وه، د اختر شپه وه، دغه هوایي فایرونه سره سکه د وسلوالو خلکو د ما نکریزې کېښودلو په لاسو کې مې سه دغه مرمۍ راغی په لاس باندې مې ولګېد. اوس په دغه شفاخانه کې سه دغه هلته اوس پرته یم، نو مې کورنۍ په اختر پوسل نه خپله په اختر باندې پوسلم. نور همدغه له حکومت نه غوښتنه لرم سه دا د وسلوالو مخه ونیسي، دغه غیر مسؤول وسلوالو مخه، سه دا توپکونه ورنه ټول کې.
بلې خواته د کندز ولایت اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې ډیرو خلکو ته د اختر په شپه د غیر مسؤولو وسلوالو په بې ځایه ډزو کې مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی له مرکزي حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې د خپل سرو وسلوالو مخنیوی وکړي، څو عام وګړي په آرامه فضا کې ژوند وکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپدو له 6 نوي ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د کابل استیناف محکمه وایي چې د فرخوندې د قتل څیړل شوي دوسیه به د وروستۍ پریکړې لپاره ډېر زر سترې محکمې ته ورسیږي. د دې محکمې چارواکو د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې د فرخوندې د وژنې په اړه خپله فیصله صادره کړې. یوسف خان صدرانی په اړه نور تفصیل لري.
بلاخره د فرخوندې د وژنې دوسیه په استیناف محکمه کې بشپړ شوې او د وروستۍ پریکړې لپاره دا دوسیه په 2 نور ورځو کې ستر محکمې ته لیږل کیږي. د کابل په استیناف محکمه کې د بارنیو او کورنیو جنایي جرمونو د دیوان رئیس علي عبدالناصر مرید که څه هم د دوسیې په اړه د عدالت یادونه کوي، خو وایي د دې دوسیې په اړه وروستۍ پریکړه د تمیز کار دی. ښاغلی مرید ازادي راډیو ته وویل د فرخوندې د وژلو دوسیه تر 2 نور ورځو ستر محکمې ته لیږل کیږي. د اعدام لپاره خپل شرطونه تعین شوی دی، یعنی چا نه دی ویلي چې احمد مې ولیدو چې دا کار یې وکړ. جرم تر اوسه ثابت شوی نه دی. دا چې له دې حکم سره څه کیږي دا د پورته محکمې صلاحیت دی، نه زموږ. زین العابدین، محمد یعقوب، محمد شریف او عبدالبشیر هغه کسان دي چې ابتدا محکمې د فرخوندې د وژنې اصلي عاملین ګڼلي وو او پر دوی د اعدام حکم صادر کړی وو، خو استیناف محکمې بیا د دغو کسانو جزا په 6 کاله بند بدله کړي. له هغې وروسته دغه پریکړې د فرخوندې د کورنۍ، یو شمېر مدني فعالانو او ګوندونو غوسه هم راپارولې وه. سره له دې چې د فرخوندې د وژنې له پیښې ډېرې ویډیوګانې او تصویرونه شته، د استیناف محکمه وایي داسې شواهد د دوی په لاس نه دي ورغلي چې د فرخوندې اصلي وژونکي مشخص. په همدې حال کې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د دغې قضیې په اړه د ابتدایه او استیناف محکمو د پریکړو لغوه کول غواړي. د مدني ټولنو د ګډ ګروپ غړي لیا جواد وایي مدني فعالان وروستۍ پریکړې ته منتظر دي او که د دې قضیې په هکله عدالت پلی نه شي دوی به پراخ لاریونونه وکړي. دا وایي اوله محکمه هم عادلانه نه وه او دویمه له هغې هم بدتره. موږ غواړو چې دواړه محکمې لغوه شي. عدالت باید تامین شي. څوک چې د دې جرم مرتکب شوي او یا یې څوک هڅولي باید مجازات مجازات شي. مونږ د عدالت غوښتنې ته دوام ورکوو. اویش کله نفر خونده څلور میاشتې وړاندې د کابل ښار د شادو شمشیره جومات په سیمه کې د قهرجنو سړی لخوا په دې تور ووژل شوه چې ګویا قرآن پاک ته یې اور ورته کړی و. له حقوقي لحاظه مو د کابل پوهنتون د حقوقو له استاد نصرالله ستانکزي څخه وپوښتل چې آیا تر اوسه د قضیې په اړه عدالت او قوانین څومره په پام کې نیول شوي دي؟ ښاغلی ستانکزی وایي په دغه قضیه کې زورواکي ښکیل دي او ممکن هغسې چې لازمه ده عدالت تامین نشي. خلک ملامت نه دي چې داسې قضاوتونه کوي، ځکه چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه قانون ډېر ځای مات شوی دی. کیدای شي هر امکان موجود وي، خو محکمو باید عدالت رعایت کړی وای چې نه دی شوی. له دې ټولو سره د وروستي حکم لپاره دا دوسیه سترې محکمې ته ځي، خو خلک وایي له دې اندېښنه لري چې یو په بل پسې به د محکومینو مجازات کم شي. دوی وایي که د دې قضیې په اړه عدالت سمپلی نه شي، د خلکو باور به په عدلي او قضایي ارګانونو کم شي او په هیواد کې به ډېرو نورو همداسې خپل سریو پیښو ته زمینه برابره شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس مخکې له دې نه چې نورو خبري مطالبو ته ورشو، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د وروستۍ ماتې او په دې اړه د راپیدا شو اندېښنو په اړه یو مرکه لرو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال شلوري جام ته د غوراوي په سیالیو کې تر درې او پرله پسې بریاوو وروسته امان او هانګ کانګ لوبډلو ته ولې ماتې وخوړه؟ دا پوښتنه له ډېرو سره مطرح ده. زموږ همکار اجمل تورمان په یوه مرکه کې د کرکټ بورډ له ویان فرید اوتک نام دا پوښتلی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله چې د نړیوال جام غوراوي کولو لپاره کټنۍ نه ورلاندې تللې وه، تاسو ولیدل چې په پیل کې افغانستان د خپلو ځوانانو ته ماتې ورکوله، لوی توپیر سره ماتې ورکوله. خو زه باید تاسو ته ووایم چې دغه درې لوبې موږ خپلې لومړۍ لوبې وګټلې، دوه لوبې د ورخ له امله مساوي پای ته ورسېده او یوه لوبه هم موږ ونشو کولی چې بریا ترلاسه کړو. بایم لودم خو هیره دې نه وي چې افغانستان به سبا د پاپولیګین لوبډله سره خپله لوبه ترسره کوي او د دغه لوبې په ګټلو سره انشاءالله بیا هم افغانستان ملي لوبډله نړیوال جام کې وګټي.
بله، د سویل کې ګو تکسب چې د درې لوبو په ګټلو سره افغان لوبډله یو څه د غرور احساس یو کې، او ځین کسان وایي چې په لوبډله کې بدلون په څلورم لوبه کې د دې لامل شو چې افغان لوبډله دغه لوبه د موسیال لوبډله په وړاندې وبایلي.
لکه څنګه چې تاسو ورته په لوبډله کې بدلون راغلی او ارتیا هم همدا و چې بدلون راشي، ورته چې حمید حسن تاسو ورته ټکیو نه شته په لوبه کې برخه واخلي او همدا شانت هغه لوبه کې نوروز منګل په تیر ټولو موټي پرفورمنس یې راته ښه نوې دي. فاتر مونږ جوړې د مدیر واستل شو، دا بدلونونه چې راغلي دا بدلونونه کوچ یا نو بل مشر په ټول مشروع کې تر کړی و، دا بدلونونه راغلي ول.
بله، په دغه وروستي لوبه کې چې 13 ورځ تر سره شو، ویل کیږي چې په دې کې افغان لوبغاړو ډیر کمزور فیلډینګ درلود او دغه شان د توپ چونې په برخه کې آخري اور چې کم ډیر اساس او د سرنوشتکون کې اورو، دا باید د سیوچات کو ورکول شوی چې خېلو بولې وي دغه اور او افغان لوبډلې د سیال لوبډلې په وړاندې بریا تر لاسه کړې وي. په دغه برخه کې ستاسو نظر غواړم.
بالکل، د افغانستان بیټینګ خو شو، هدف یې دومره بد هدف نه و، خو په تو پښونه کې زموږ تو پښونه لاین یو څه هدف لري ترلاسه کول شي، نو ستیا ور لپاره موږ نه شو کولای چې فاست بالر ځان سره ولرو. څه زموږ فاست بالر کورسیا ورکوي نه، ان شاء الله چې د لوګي کټن چانس موږ ډیر پیاتو فالس منډ هم ډیر منډ دی، خدا چې بیټسمن ودرې دا تاسو ولې چې هغه ته چانس هم پیدا شو د دوه فل فاست بالر نه ورانو همدا وجه چې بل اخره هغه یې دا پورا کړ. د مستر ډینګ پاتل مو هم وویل چې شاپو د ترن په فایل کې د په بیا د لارې په دې شوې همدا وجه چې ونه شو کولای چې راته وژغوري او زیمبابوی د هانګ کانګ لپاره یو څه او هدف تر لاسه.
بله، یو ورسته پښتنه او تاکسي هغه دا چې نو افغان لوبډله به څه وخت یو داسي مدیریت خاون کیږي چې په دغه څلوبو کې مثلا داخلو مړې کال نه په څو کلونه هر کال د ورته داسي مسایل سره مخ کیږي. افغان لوبډله به څه وخت یو داسي مدیریت خاون شي چې د کپتان او کوچ او د روزون کې داسي مدیریت ولري چې بیا داسي شپګان تکرار نشي.
دا وځوي مې چې د مدیریت غلطی نه وي، اوس یو خلکو غره جوړ شوی او تبلیغات هم ورته خبره ورسوي، ولوبله هم خو ولوبله لوبي هم خو غټلې او نور خطرتواله د لوبره یو وخت دا دغه لوبه چې د لوبه افغانستان به لري دا خو په دننه په لوبغالي کې لوبغاړي ول او لوبغاړو لوبه کوله او لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل ټول افغانان په غدري لومنی لوب کې ډیر زیات خوښ وو او ټول دا نظر و چې ښه تجربات راغلي په لوبه کې نو چې یو خاطر موږ وایو چې درې لوبې ګټو چې ښه تجربات وو بل خاطر چې یو لوبه په لوبه وایو چې ټول دې مدرس څنګه وایي دا لوبغاړي څنګه وایي دا به بل خبره ده خو زه تر ډیره وایم چې کرکټ د لوبه ده بعض وخت تر کې بعض وخت بل کې خو تر ډیره زموږ په لوبه کې مثبت تجربات دې کې او ښه سمتواله دې کې دا ټول هغه څه چې د مدیریت لپاره ورته برابرېږي
د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتکو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ورستیو دوه ماتو پاړه باندې خپل نظر څرګندو سموګه ګلاس د رادیو ناوري یو ورور په راستولي اس ام اس کې شرافت پنوم د کونړ نویل دي د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسون په پرانستو خوشاله یو خدای دې وکړي چې رښتیا هم خپلواک او ناپېلې کمیسون ووسی او سم وخت 2:30 بجې کیدونکې دی فریبا ظاهر په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تری ورو
د فاریاب په المار ولسوالۍ کې په یو مارکیټ کې د انتحاري عملې لامل لستنه وجلسې او 50 نور ټپیان دي چې چارواکي وايي قربانیان ټول ملکیان دي د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې چین د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د قربتوب لپاره چمتووالی شولې د انتخاباتي سیستم د اصلاح کمیسیون نن رسمن خپل کار پیل کړ پولیس وايي په بغداد او د عراق په څونورو شیمیشتو سیمو کې 13 ورځ 14 لشتلژنو نستنه وژلې دي مکارتر یو غیر حکومتي اداره چې مقاله په امریکا کې د یو لاته باندې شل کلونو رئیس په روسیه کې فعالیت لري وایي په مسکو کې خپل څنګه تړي او په بریتانیا کې د قران کریم تر ټولو لرغونی پانی موندل سوی چې ویل کیږي 1300 کال په خوا یعنی د اسلام د پیغمبر په زمانه کې لیکل سوی دي
هو سمڅو اقتصادي خبرونه
د سلام پوړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت د روخام یو شمیر کانونه د وسلوال مخالفینو پر اسکری د هلمند والی مرزا خان رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د روخام د ډبرو حق قانون چې د دولت په واک کې هم دی په غیر مسلکي ډول کیندل کیږي او دغه کار د قانونو د ویجاړتیا سبب شوی بل خو د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل وایي چې د شواهد پر اسکری لري چې د روخام د ډبرو د قانونو قراردادان په خپل سر ترټاکل اندازې زیاتې تیج په غیر قانوني توګه انتقالوي د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې یو شمیر حکومتي کسانې په قانوني کې لاسوهنه کوي او کوي اصلاح نشي نمونه به لاسنام سره افشا کړي د دې ولایت د ګمرک لوی مدیر صدیق الله احمد خیل ازادي رادیو ته ویل چې ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دې په قانوني کې مداخله کوي او هدف یې دا دی چې امتیاز ترلاسه کړي نو موږ زیاته کړې چې قدم مداخله همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په وایدو مستقیم اغیز لري او به نشي کولای چې د وایدو په برخه کې ورکول شوی هدف ته ورسیږي د پکتیا د ګمرک چارواکي د خبرې چې د شخصي لاسوهنو او غوښتنو پر اساس پر وایدو منفي تاثیر راځي په داسې حال کې کوي چې سرنۍ وایدې د تیر کال په پرتله د دوی په خبره 85% لوړ تللی دی په جوزجان کې څه باندې 900 ځوانانو ته د کار زمينه برابرېږي د جوزجان والی مولوی لطف الله عزیزی ازادي رادیو ته ویل چې د ځوانانو بیکاری د بیامنیتی لوی دلیل دی بیامنیتی موږ او زموږ ګاونډي هیوادونو ته یو لوی ګواښ پېښ کړی دی زموږ له ځوانانو غلط کار اخیستل کیږي نو موږ د خلکو د ټولنیز ژوند په اړه د سروې یو پراخ پروګرام پیلو چې له 900 څخه تر 200 تنو ځوانانو ته کار ورکوي دا پروګرام به په څو ورځو کې پیل شي دا جوزجان ولی زیاته کړ چې د خپل ولایت بیکار ځوانانو ته د کار کول نور پروګرامونه هم په پام کې لري چې د مرکزی حکومت تر تاییدو وروسته به اعلان کړي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره د ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر شپته افغاني او اویا پوله یو یورو شپږ پته افغاني او دیش پوله یو انګلیسي پوند درې نوي افغاني او دیش پوله یو سعودي ریال شپږ افغاني زر ایراني تومان 18 افغاني او لس پوله او زر پاکستاني کلاري 1500 افغاني
اقتصادي خبرونه ودوستانو زموږ غږ لا ساده رادیو نه اوري دا روخم ل ډبرې جوړ شوې می سونه د معرفت لوهي او ګلاسونه به مولي دلی بي په هلمند کې د پاکستان سره په ګډه کرخه د دې ډبرې کان تر بل هر وخت قاچاګبر او غیر مسولو کیندونکو تر خطر لاندې دي په هلمند کې د دې قیمتي ډبرې د غیر مسوله کیندنو او نور مسلو لپاره زموږ همکار الیاس تای ریپورت راکړي.
شاوخوا 200 کیلومتر لري پر ودشته د ریک پمنځ کې د دې شو خنشن ولسوالۍ په مربوطاتو کې د روخام له دغه کان څخه وړي او غټ ټوټې چې ځینې پټنونو ټنونو وزن لري د کراز او ستر موټرونو په واسطه په ورځ ورځ لار وهي او په لشکرګه کې د سنگ روخام په برکې ترول کیږي. تر پرمنځلو او ټوټکول ورسته لدی خیرنی او زنګ وهلی ډبرې څخه ډیر شکلی توکي جوړیږي چې ډیر خلک پر د کور او دفترونو د شایسته لپاره زیات پیسې مصرفوي. د روخام د ډبرې د ستر کان کیسه یوازې د هغه څخه د شایسته توکو تر جوړولو پورې نه خلاصیږي. د خانشین خلک چې د دغه کان چارې له نږدې څاري ازادي راډیو ته وایي ډېرې ډلې په قانوني او غیر قانوني ډول د روخام له غره څخه ډبرې باروي، بعضې پاکستان ته او ځینې لشکرګاه ته وړي.
زما خپله منطقه لیدلې ده، هغه ټول د دغه دولت په قرارداد وړي کېږي. د دغه دولت سره قرارداد څه ودی؟ هغه داسې نه دی چې په قاچاق وړي کېږي. بیا د دغه قرارداد څخه خلک غلط استفاده کوي، هغه مخنیوی د دولت ته دی چې باید دولت یې مخنیوی وکړي.
طالب د خوا وړي کېږي، د افغانستان د حکومت د خلکو د خواسه امر ورکول شوی دی، وړي کېږي، باریږي، ټکس طالب زنده اخلي، دا یو خو د حکومت یې زمینی اخلي، باریږي مخ پر پاکستان روان دي. دا چاته درکه نه معلومه شي دا چا خرڅ کړی دي، څوک یې خرڅوي. حکومت یو غشت دوه غشت دغه بیلوکان واغ د دې ما مټران وسول داخله کې ویوړل درته هغه خلک راي لس نور هغه دا خو چې هغه نو حکومت ورغلې دي نه پغ نو حکومت ورزي ولید صحیح څه لري د پنته د پاکستان پر بارډر باندې دي.
د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تر خانشین او د شپور یوازې د روخام د ډبرو کان نه دی چې په غیر قانوني ډول کیندل کیږي. په دې ولایت کې د قانون د ریاست معلوماتو له مخې د نادرانه سرو په نوم قانونو چې د الوتکو په جوړولو او ټومبوم کې ترې استفاده کیږي هم کلونه کیږي چې د غیر مسؤول وسلوالو او قاچاقبر لخوا کیندل کیږي او په لاس ورغلي عناصر په تور بازار کې په ناچیزه بیه پلورل کیږي. د هلمند ولایت شورا رئیس کریم اتل وایي شواهد لري چې ځینې کسان د دولتي مسؤلونو په مرسته د یوه قرارداد په واسطه پاکستان ته قاچاقي او لشکرګاه ته قانوني ډبرې راوړي.
داسې اسناد او شواهد هم موجود دي او موږ ته خلک په شکایت باندې راغلي دي. یو شرکت د سلو ټنو قرارداد کوي، ولې بدبختانه باید وایو چې بعضې مسؤلین د دوی سرلاینو دین لري، دوی 1500 ټنه د ورځې استخراجوي، ولې د دوی قرارداد د سلو ټنه وي؟ ولې داسې اشخاص هم شته چې په یوه جواز باندې لس شرکتونه کار کوي؟
ویل کېږي څو ځله د دې شو ولسوالۍ د یو شمېر سیمو د ساتلو او د روخام او نورو کانونو د قاچاق د مخنیوي لپاره افغان سرتیرو عملیات هم کړي دي، خو هلته د پوستو لپاره د تاسیساتو او توشاکو اوبو د نه موجودیت له امله بېرته پر شا شوي دي. د هلمند والي مرزا خان رحیمي ومني چې د سنگ روخام د ډبرو په نوم مشهور کان د وسلوالو او قاچاقبرو په ولکه کې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل یوازې د دې کان غیر قانوني کیندنې نه دي، بلکې هغه کسان هم کان ته زیان رسوي چې د قرارداد له مخې د لشکرګاه د روخام فابریکې ته ډبرې راوړي.
دا قیمتي ډبرې ډېر ظالمانه استخراجېږي، که یو ټن د سالمه استخراجېږي لسو ټنه غیر مسلکي استخراجېږي او له بینې ځي. نو د دو پاک لپاره مشخص پروګرامونه موږ لرو چې امیدوار یم په ډېر نږدې وخت کې څو میاشتو کې موږ وکولای شو ډبرو له قاچاق نه جلوګیري وکړو او موږ مسلکي خلک سره قرارداد وکړو. قراردادو باندې باید تجدید وشي.
یوازې نامنی نه ده چې دغه کان د ډبرو د قاچاق او ناقانونه کیندنې لارې هواره کړې ده. اوس چې د روخام د ډبرو فابریکه نیمه خصوصي او نیمه نورو هم دولتي ده، که څه هم ښکلي او نادره توکي تولیدوي خو بازار یې کم سوی دی. د فابریکې د یوې برخې مسؤول محمد لال کارګر وایي تر پخوا یې تولیدات منظم او ښکلي سوي دي، خو توکي یې ډېر بازار نه لري او د هیواد سوداګر هم نه دي توانېدلي چې د روخامو د ډبرو تولیدات د دنیا تر بازار پورې ورسوي.
ول یو څه دا نمانی د خارجي بازار دا چې اوس په لاندې افغانستان د خصوصا د هلمند وزن یو څه سره دغه ده ضعیفه ده، نه په دا خاطر خارجي بازار هم څو تجار موږ داسې شو نشته کې چې یو څه دغه سرمایه گذاري وکړي زموږ قرارداد کې هغه بل اخره پر دې کار باندې ګټه او مفاد واخلي.
کارګر ول د کاله یوازې د 50 ټنه ډبرې درانیولو توان لري، خو کچيري د ډبرې امنیت ټینګ سي ډیر سوداګر به په خصوصي ډول د غیر پروسس لپاره فابریکې جوړ کړي. په دې فابریکې کې اوس مهال یوازې 70 ټنه کار کوي. محمد لال کارګر وایي کچيري بهرنی بازار پیدا کړي نو په سلګونو کسان ته د کار زمینه برابر کړي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې چې غرنۍ موقعیت لري د ډول ډول قیمتي ډبرو او د ډبرو د سکرو کانونه شته، خو د تیرو لسو کلونو نامنو له امله دا پریمانه کانونه او تر مځکې لاندې طبیعي زیرمې هم تر اوسه د ناکانونو شنونکو او قاچاقبرو په ولکه کې دي. کتونکي وایي تر هغو چې په ولسوالیو کې حکومتداري مضبوطه او د دغه قانون امنیت ټینګ نه شي او د قانون غیر قانوني کیندنې داسې دوام وکړي، نه یوازې به دغه ستره سرمایه چې د هیواد اقتصاد تر بل هر وخت ورته اړتیا لري د لاسه ووځي، بلکې دا واړه واړه قاچاقبر به هم د نشي توکو د سترو قاچاقوړونکو په څیر د حکومت د مهاره ووځي او د هیواد ستر کانونه به د قاچاقوړونکو لاسته ولویږي.
له هلمندمو د رخامو د ډبرو د قاچاق په اړه رپورټ واورېده. د پکتیکا د ګمرک په اړه بیا د فساد خبرې کیږي، خو د ګمرک چارواکي وایي هغه خلک چې دلته د فساد خبرې کوي هغه حق او امتیازات غواړي چې د ضرورت په اساس به یې د نمونه هم افشا کړي. نور حالي داود تپان وړاندې کوي.
د پکتیا ولایت د ګمرک چارواکي وایي چې د دوی په چارو کې د ځینو غیر مسول کسانو لاسوهنو د دې ګمرک په عوایدو منفي تاثیر کړی دی. د پکتیا د ګمرک لوی مدیر صدیق احمد خیل وایي ځینې کسان د شخصي غوښتنو پر اساس د دوی په چارو کې مداخله کوي او غواړي په یو نه یو ډول د ګمرک مامورین دوی ته په امتیاز ورکولو مجبور کړي.
بعضي کړه شته دي دلته چې د ګمرک په عمراتو کې ډېر سخت ژورې مداخله کوي. که دغه مداخله بند شي یا ونه شي او دغه مداخله چې دی د مخه ونیولی شي او یا د خلک په دې قانی شي چې وروره دا د ته حد و حدود نه دي او ته په دې کې ګوتې ما وهه او په مختلفو بهانو خلک دې ته ما مجبوره وه چې تاسو په حق او یا په امتیازاتو قایل شي. که چیرې دا خلک له دې نه لاس په سر شي نو ګمرک په ډاګه درته په لوی اطمینان وایم چې ګمرک به ډیر نورم پرمختګ او ډیر عواید لوړ عواید به لاسته راشي.
نوموړی زیاتوي چې که دا مداخلې همداسې دوام وکړي د دوی د ګمرک په عوایدو مستقیم اغېز لري او به نشي کولی د عوایدو په برخه کې ورکړل شوي پلان ته ورسیږي. احمد خیل د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په ګمرک کې د فساد خبره ولې کوي وایي
د فساد په ارتباط خود ما درته وایم چې په هیڅ یوه اداره کې به داسې نه وي چې ستونزه به نه وي، ستونزې به وي. خو د فساد په اړه درته وایم چې ټولو ته به چیلنج ورکوم چې راډي شي د پکتیا په ګمرک کې د فساد ثابت کړي چې ټول مسؤلیت به زه خپلې غاړې ته واچوم. بعضي خلک شته چې هغه د بې ځایه مداخلو په اساس
دوی ولې مداخله کوي؟
دوی شخصي غوښتنې لري، دوی خپل شخصي اهداف لري. حتی دوی په ډاګه وایي چې ما چې د مصارف کړي دي او زه چې د کوم موقف کې یم کوم مقام کې یم په همدې خاطر یم چې څه باید پیدا کړم. او که وخت راشي داسې یکه یکه به درته ووایم، خو داسې اوس د دې جواب نه
دی. زیاتوي هغو خلکو ته چې د حکومت په داخل کې دی او د ګمرک په چارو کې مداخله کوي خبر ورکړی دی که چیرته وروسته له خبر ورکول هم مداخله وکړي ښایي دوی نومونه رسنیو ته سره له اسنادو ورکړي. په ګمرک کې د ستونزو او د یادې ادارې د مشر د خبرو په اړه مو د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادري څخه وپوښتل. هغه وویل چې شخصي برخوردونه به د دې ولایت په بدنام مې تمام شي.
هر څه چې ګمرکي فساد ویني نو هغه د خپل شواهد او مدرک په اساس باندې شواهد راوخه تر څو د سات خاطر باندې کار وکړي. او هغه ټول چې ګمرکي د شخصي ګټ خاطر باندې مداخله کوي الله په نظر باندې دا به خلک چې د ملي ګټ په نظر تونی چې او شخصي ګټ شاته وګرځي تر څو د غلارې په ترانزیت پاول نه رسیږي او خلکو هغه څه چې راوړي هغه یې څه تمام نه کوي او بل هغه تجاران چې د غلارې ته ځي کوي
نوموړي زیاته کړه چې که چېرته د پکتیا په ګمرک کې د فساد په اړه له کوم چا سره اسناد موجود وي په شریکه به یې د اصلاح لپاره کار وکړي او د فساد مخه به ډب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د پوځ یو لوړ رتبه جنرال وای واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکول او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي غور وکړي. رضوان مراد او پادې نور تفصیل.
جنرال مارک میلی چې د متحده ایالاتو د راتلونکي لوی درستیز په توګه نومول شوی دی وای د سمندري ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډان فرد سره هم نظر دی چې وای روسیې له 2008 کال راهیسې متحده ایالاتو ته لوی خطر متوجه کړی دی. جنرال میری ویلی متحده ایالات باید په جدي توګه اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د جګړې ډګرونو ته نږدې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو غور وکړي. نوموړی د کانګرس د سنا مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل روسیې پر ګرجستان برید وکړ، د کریمیا ټاپو وزمه ونیوله او پر اوکراین حمله وکړه چې دا خواشینونکي مسایل دي. د جنرال مارک میلی په خبره د روسي پلو بلتون پالو توپخانې او راکټي بریدونو ته په پام سره چې روسیه ترې ملاتړ کوي اوکراین ته د وسلو ورکول بل د هیواد سره مرسته وي. نوموړي چې په افغانستان او عراق کې خدمت کړی دی ویلي په عراق کې میشت امریکایي پوځي سلاحکاران باید د جګړې په سیمه کې له عراقي ځواکونو ملاتړ او له هغوی سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن په یو تلیفوني تماس کې عراق ته د F-14 جنگي الوتکو د سپارلو په اړه د هیواد له صدر اعظم حیدر العبادی سره خبرې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د تحول نقطه بلل ده. دوستانو ومردل چې د امریکا د پوځي او لوړ رتبه جنرال وایي واشنگتن باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو او په عراق کې د هوایي بریدونو د کنټرول د تجهیزاتو پر نصبولو جدي خبر وکړي. بلخوا ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په راتلونکو څو اونیو کې د خلیج عربي هیوادونو ته کتنه وکړي. جان کیری به په دې سفر کې د خلیج عربي هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې امریکا به په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له دوی سره په ګډه کار کوي. په دې اړه د رضوان مرادی یو بل رپورټ اورو، ورپسې مخکخه خزي او همدارنګه اساسي او بشري حقوقونه دوه ونیس پروګرامونه خبرېږي چې له یاده یې مباسي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د بپراتلونکو څونه یو کې د قطر مرکز دوحې تلاړ شي او دغلته به د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو له چارواکو سره وویني. عربي ژبې شرق الاوسط ورځپاڼې د جان کیری په حواله ویلي چې نوموړی به د خلیج هیوادونو ته ډاډ ورکړي چې متحده ایالات به له دوی سره په ګډه په سیمه کې د ایران د نفوس او مداخلې د مخنیوي لپاره کار وکړي. که څه هم چې د خلیج عربي هیوادونو د امریکا په ګډون د نړۍ د قوتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې هرکلی وکړ، خو دا هیوادونه پر ایران تور لګوي چې په سیمه کې د خپل نفوس د پراخوالي هڅه کوي او د عربي نړۍ پر روانو شخړو کې لاسوهنه کوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د رواني اونۍ په سر کې ویل په خلیج کې د امریکا پالیسي 180 درجه د ایران په خلاف ده او تهران به په سیمه کې له خپلو متحدانو ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای د بده خپل سفر په ترڅ کې عرب مشرانو ته قناعت ورکړي چې له ایران سره اټومي موافقه د دوی په ګټه ده. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ولسمشر تیر ورځ په پنسلوینیا ایالت کې په خوانیو پوځیانو ته پینا کې ویل له ایران سره جدید ډیپلوماسي خای د هغو غیر ضروري جګړو مخه ونیسي چې امریکا یې قیمت ادا کړی دی. بارک اوباما هغو کسانو ته چې له ایران سره د اټومي موافقې مخالفت کوي په اشاره سره ویل دوی هم هغه خلک دي چې ویل به د عراق جګړه به یوازې څو میاشتې وخت ونیسي. د امریکا ولسمشر له ایران سره ورستۍ اټومي موافقه د ډیپلوماسۍ او جګړې ترمنځ انتخاب بلل دی.
مخکخه خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. د مخکښو شوزو په پروګرام کې دا اونۍ سیمین کوله چېړې را سره ده. دا د پکتیکا ده، همه د ژورنالیزم په ډګر کې کار کړی دی، همه مالی می کړی ده او اوس په کابل کې قابلیت لولي.
د پکتیکا ولایت خلک چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، په هغه ځای کې د ښځو لپاره صحي کلینیکونه نشته، ښځینه ډاکترانه نشته، او کله چې زه تقریبا 12 کاله مخکې خپل وطن ته تللی وم، شپږ میاشتې مې هلته تېرې کړې چې د شپږ میاشتو په جریان کې ډېر د داسې پېښو سره زه مخامخ شوم چې هغه ځورونکې وې. د ښځو په برخه کې زیاته ستونزه چټوده وه، د مور او د ماشوم مړینه وه. نو په همدې اساس به کله کله زما سره پلار دا خبرې کولې چې د خلکو دپاره باید ښځینه ډاکتران موجودې وي، دلته باید کلینیکونه جوړ شي، دلته د دې ښځو سره باید مرسته وشي. نو هغه مشکلات چې ما د پکتیکا په ولایت کې لیدلي وو، خصوصا په خپله سیمه کې چې هغه د ګیان سیمه ده، یعنې ګیان یو سرحدي سیمه ده، چې هغه ځای ته تر اوسه پورې نه کوم کلینیک جوړ شوی، نه سړک جوړ شوی، او نه هم نورې داسې صحي اسانتیاوې شته. سره له دې چې د ښځو مشکلات په نورو برخو کې هم ډېر دي، چون زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او په دې ټولنه کې مختلفې ستونزې موجودې دي. خو کومه شی چې ما کولی شو زه په هغه برخه کې مرسته وکړم، هغه دغه لومړنۍ صحي زده کړې وې چې ما غوښتل، او هماغه د زما د پلار تشویق و، هغه هم د ارزو درلودله چې کاشکې زموږ د کورنۍ نه یو څوک نیمچا ډاکټر وای چې د دې ښځو سره هغه لومړنۍ مرسته کولی شوای.
سیمین کولی، تاسو تشریح کړئ چې ولې مقابلګي ته مخه کړې ده، لیکن دغه شرایط د قابلګي د تعلیم پا په پکتیا یا پکتیکا کې هم مساعد نه دي، ځکه چې ازادي راډیو نه ځینې راپورونه لرو چې په خوست کې له قابلګۍ نه ځینې کسان فارغ شول. تاسو څرنګه په کابل کې دا غوره ګڼلې داسې قابلګۍ ولولې؟
چون زاد د خپل وطن دغه مشکلات چې ما ولیدل، اقتصادي مشکلات مو درلودل او یتي مشکلات درلودل، نو د امنیت د نشوالي له امله مونږ نشو کولای چې په خپل وطن کې ووسو. د هغه ځای نه مونږ راغلو قندهار ته، او په قندهار کې تقریبا څلور کاله ما د قندهار په ملي راډیو تلویزیون کې د خبریال په توګه وظیفه اجرا کړه. دا شرایط راته مساعد چې په خپل وطن کې ووسیږو. د قندهار نه بیا چې کله کابل ته راغلو، په کابل کې نو ما داسې خاصه وظیفه نه درلودله. یعنی د دې وخت مې پیدا کړ چې زه هماغه فکر چې راسره و چې زه باید دا قابلګي ووایم یو څه زده کړم، نو په کابل کې مې وخت پیدا کړ او قابلګي ته مې ځان شامل کړ.
په افغانستان کې د نجونو لپاره تر ډېره پورې تعلیمي شرایط هغسې مساعد نه دي لکه هلکانو ته مساعد دي، لیکن کوم نجونې چې تعلیم کوي هغوی غالبا چې کومه رشته پیدا کړي هغه تر اخیره پورې تعقیبوي. تاسو څرنګه یو ځل ژورنالیزم ته مخه کړه او بیا مو قابله گیته، یعنی د ژورنالیزم په برخه کې مو د څه احساس وکړي د خپل سیمه خلکو ته خدمت نشي کولای؟
هر سیمه کې چې سړی اوسېږي د هغه سیمه شرایط، محیط او مشکلات په سړی باندې تاثیر اچوي. په قندهار کې چې زه اوسېدلم، چون د وطن لري و ما د خپل وطن سره مې هغه وخت کې کومه مرسته نه شو کولای، نو په قندهار کې اوسېدلم. نو په هغه ځای کې هم د په ملي راډیو تلویزیون کې کومه خزینه نه حاضرېدله، یعنی کومه خزینه د راډیو او تلویزیون لارې نه وه چې د ښځو غږ یې تر یو ځای راوی وای، یا هم د ښځو مشکلات یو څه اورېدلی وای. هلته مې هم مشکلات ولیدل. په هغه ځای کې بیا ما څلور پنځه کاله معلمي وکړه، هلته مې د دوی مشکلات ولیدل، د دوی ستونزې مې ولیدلې، د دوی په رسم و رواج باندې بلد شوم. د هغه ځای نه چې قندهار ته مونږ کډه کړه، بیا په قندهار کې په دې راډیو تلویزیون کې هیڅ ښځینه آواز نه اورېدل کېده، صرف یوه نطاقه وه چې هغې هم په راډیو کې خبرې کولې. نو پلان مې دې ته وهڅولم چې موږ باید د خپلو خلکو دپاره، د دې وروسته پاتې خلکو دپاره او د دغه غریب او قشر دپاره چې د تعلیم نه وروسته پاتې دي او حقوق یې تر پښو لاندې شوي دي، د دې لپاره موږ باید پیش قدم واوسو تر څو لاره هواره شي نور ښځو ته، او نورې ښځې غوږونه، سترګې او ذهن د دې سره اشنا شي چې ښځینه هم کولای شي چې په راډیو او تلویزیون کې خبرې وکړي او د دوی حقوق مې غوښتل. ډېر مې دا غوښتل چې د هغه ناوړه رواجونو په برخه کې زه په راډیو او تلویزیون کې وغږېږم چې په قندهار کې مسلط وو او ښځې د ستونزو سره مخ کړې وې. نو ما هم یو ښځینه پروګرام په نیم ساعته پروګرام په هفته کې دوه ځل نشر کېده په راډیو کې مې درلودله، همداسې مې په تلویزیون کې د ځوانانو خپرونه مخته بیوله، او ځینې ښځینه پروګرامونه به چې جوړېدل، ځینې مجالس به چې جوړېدل، د هغه نه به مې راپورونه پروګرام جوړاوه او د ځینو ښځو سره چې هغه به د ستونزو سره مخ شوې وې، نو هغه سره به مې د دوی د ستونزو په برخه کې مرکې کولې او هغه مې په تلویزیون او په راډیو کې نشر کولې.
یو څوک چې د نارینه وو په منځ کې کار کوي او په دغسې ټولنه کې لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه په کندهار کې، او هلته نور نجونې او ښځې دې ته حاضرې نه وي چې په تلویزیون او راډیو کې کار وکړي، څرنګه دا تجربه درته سخته نه وه په دغسې یو محیط کې؟
ډېره سخته وه، ډېره سخته وه.
نو پوښتنه دا ده چې څرنګه آسانه شوه؟
په دې برخه کې مې مخکې هم زده کړې کړې وې او علاقه مې هم ورسره درلوده، د پلار تشویق هم و، نو د خپل جرأت څخه مې کار واخیست.
یعنې ستاسو په باور باندې جرأت نجلۍ ته دغه امتیاز ورکوي چې خپلو کارونو ته دوام ورکړي او مخته
بوځي؟ بلې، که چېرې زموږ خویندې او زموږ ښځینه په هر برخه کې یو څه خپل ذهن په کار واچوي، خپل حقوق وپېژني او یو څه د جرأت او د لاورۍ نه کار واخلي او وغواړي دا احساس ورسره پیدا شي چې هغوی باید د خپل وطن دپاره یو څه کار وکړي، د خپلو ښځینه خویندې دپاره چې د مشکلاتو سره مخامخ دي، د هغوی دپاره یو څه کار وکړي، نو دوی کولای شي په هره برخه کې کار وکړي او په هر رقم شرایطو کې کار وکړي.
سیمین ګلې چړې، مننه چې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
او مننه تاسو څخه هم چې ماته مو وخت راکړو تر څو د خپل زړه خبرې په دې راډیو له لارې د خویندو سره شریکې کړو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خبرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خبرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
مننه تاسو د پښتنینه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه سلويختمه ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومان باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومان نه ناجایز ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دیرشمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او هغه د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده و نشي. یعنی کنوانسیون دا هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل څه دي؟ یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنینه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیش کال جنگونه د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه ترسره کړي. په دې برخه کې باید دوی یو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي ترسو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایز ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانه خستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې موږ
سره تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وبنن لرو. موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه وبنن بس لرو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم شرغلاست. تاسو لازادی رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اوري. په نننۍ خبرونه کې په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو کول په اړه بحث کوو. میرمن سپږمۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومان باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پښتنینه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامه کې د کارګرو ماشومان پاره ځانګړې برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړې پروګرام چې چایلد تو چایلد ورتوي یا طفل به طفل ورتوي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په اړه کې آگاهی ورکړ شوې ده ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې ده چې ماشومانو باندې د څه کارونه باید ترسره نشي چې داغوی ژوند ته راتلونکو ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه دا ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کی او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کی. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلای ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستۍ پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه. تاسو د پښتنې نه باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي دي یا زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنۍ نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ او تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکو کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید ووایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر څېړنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې، پاک کلام مالسه.